یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو د خبرونه تریوي بجې دوام کوي. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. په دې خبرونه کې د راپور اوري چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. نن جمعه ده چنګاش یا سرطان شلمه ده جولای لسمه دا او راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سی. په پیل کې له صفی الله ستانکزینه د دې سات مهم خبرونه اوري.
سلامونه د خبرونو سرټکی. امریکایي چارواکو ویلي که چیرته پاوس هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، ماسکو ته به ځواب ورکړي. افغان پوځ وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو خپل سرو ادامونو په برخه کې ملګرو ملتونو راپورترې د امریکا دا کار ناقانونه او خپل سر وباله. پوره خبرونه د امریکا د دفاع وزارت جګپوړي چارواکي وایي که چیرته پوځ هغه راپورونه تایید کړل چې روسیې په افغانستان کې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي پوځیان ووژني، موسکو ته به ځواب ورکړي. د امریکا د لوی درسیزانو مشر جنرال مارک میلی وویل تر اوسه دا راپورونه د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري نه دي تایید شوي، خو که چیرته رښتیا شو موږ به لاس په کار شو. خو جنرال میلی په مشخص ډول دا څرګنده نه کړه چې غبرګون به څه وي. جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخیسته چې د همدغو تورونو په اړه وه چې طالبانو له روسانو څخه انعامونه ترلاسه کړي څو امریکایي پوځیان په افغانستان کې ووژني. اسپر وویل د ده پوځي قومندانانو په دې اړه په جنیوري کې ابتدایي راپورونه اوریدلي وو او بیا د فبروري په میاشت کې د استخباراتو په راپور کې دغه مسله لیدلې وه. ده وویل دې ګواښونو ته جدي ګوري خو تر اوسه یې حقیقت نه دی تایید شوی. لومړی ځل تیره میاشت نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې ولسمشر ټرمپ ته استخباراتو په دې اړه معلومات ورکړي وو چې روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر انعامونه ورکړي، خو ټرمپ دې ته ځواب نه و ورکړی. سپینې ماڼۍ ویلي دي استخباراتو په دې اړه ولسمشر ټرمپ ته معلومات نه دي ورکړي ځکه چې دا راپورونه تایید شوي نه وو. افغان پوځ وایي چې د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمال مومنت نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پر ملي امنیتي ځواکونو باندې هغه مهال بریدونه وکړل چې د ملي امنیتي ځواکونو منصوبین د سړک په جوړولو باندې بوخت وو. د وسلوالو دغه بریدونه د ملي امنیتي ځواکونو لخوا په شاته بول شوي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 8 تنه نورې ټپیان شوي دي.
مومند ویل افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د سیمې د خلکو او افغان چارواکو په وینا د خوست د مرکز او موساخیل ولسوالۍ ترمنځ لویه لار ډیری وخت وسلوال طالبان په بمونو الوزوي چې له عملی په دې لاره د خلکو او پوځي کتارونو تک ستونزمن کیږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ سرکانو ولسوالۍ کې په ډرون برید کې یو پاکستانی وسلوال وژل شوی. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د سرکانو ولسوالۍ شونکړې سیمه کې برید کړی چې پکې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو وسلوال وژل شوی. د شونکړې سیمې د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې د افغان دولت مخالفو وسلوالې ډلې پرتې دي. پرون د پکتیا چارواکو هم ویلي وو چې هلته د یو شمېر طالبانو ترڅنګ یو پاکستانی وسلوال هم وژل شوی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جګپوړي ایراني قومندان قاسم سلیمانی باندې د امریکا د برید ننګه وکړه. دا وروسته له هغه چې د ناقانونه چټکو او خپل سرو اعدامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو راپورترې اګنس کالامارات پنجشنبه په یو راپور کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه ناقانونه او خپل سره وبلله. قاسم سلیمانی د جنوري په دریمه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یو ډرون حمله کې د عراق د حشد الشعبي له یو قومندان ابو مهدي المهندس سره یو ځای وژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د راپورټرۍ راپور رد او جعلي وباله. پومپیو ویل امریکا په قاسم سلیمانی د برید په تړاو د نړیوالو مقرراتو سره سم رونتیا په پام کې نیولې وه او په هغه باندې برید د ځاني دفاع د حق په استفادې ترسره کړی. سلیمانی په سیمه کې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه سلګونه امریکایي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې اړولو مسؤل بلل کېده. ایران د هغه د غچ اخیستلو په خاطر د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا په دوو اډو توغندیز بریدونه وکړل چې له امله یې شاوخوا 110 امریکایي سرتیري له روغتیایي ستونزو له هغې ډلې مغزي صدمو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو راپورټرې اګنس کالامرات د ایران غچ اخیستونکی برید هم ناقانونه وباله. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ټول بهرني فعالیتونه تنظیمول. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي متحده ایالاتونه له کرونا ویروس سره د مبارزې په یو سخت پړاو کې دي چې اوس د دې ناروغۍ د تلفاتو ورځنی شمیر تر زرو اوړي. انتونی فوچی پرون ویل تلفات وروسته تر دې زیات شوي چې په ډیرو ایالتونو کې بازارونه بیرته پرانیستل شول او په کورونو کې د پاتې کېدو بندیزونه سست شول. فوچی هغه کانفرنس ته چې د هیل خبري څانګې چمتو کړی و څرګنده کړه چې امریکایان اوس له ډیر سخت حالت سره چې له ګواښه ډک دی مخامخ دي. د امریکا له 500 ایالتونو څخه په 40 کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د پنجشنبې په ورځ په متحده ایالتونو کې د کرونا ویروس څه باندې 15,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي. تر اوسه په 24 ساعتونو کې کله هم دومره ډیر کسان په کرونا ویروس نه و اخته شوي. په متحده ایالاتونو کې د ورلد میټرز انفو وی پاڼې د شمیرو په اساس په متحده ایالاتونو کې تر اوسه 3,000,000 څخه باندې 2,00,000 کسان په کرونا اخته دي او د تلفاتو شمیر تر 115,000 اوښتی دی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په اروپورني کې اوري. د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په اړه پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. ټاکل شوي په څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسي جرګې ته واستول سي. د ولسي جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. دا هم وري چې په میدان وردګ کې د ناامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي.
عام ولس غاک هر طرف ته د دغه هیله امید دغه د جنگ بس کې. هر کور کې جنازه، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بی تعلیمی له حد زیات ده.
د دې اونې په ګردی میس کې په پکتیا کې د پوهنې په ډګر کې پر پروتو ستونزو خبرې شوی.
بدبختانه د 15 کلونو راهیسې د زرمت په ولسوالۍ کې د نجونو دیار لس خوندي د وسلوال مخالفینو لخوا تړل شوی دي.
دا او نور راپورونه ترې بجې له ازادي رادیو اوریدلای شئ. د امریکا دفاعي چارواکو پرون پنجشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه ویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډیر بحث پر دې وسو چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که یې لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم حاضر و. عصمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون جک پرو چارواکو پرون وویل که د امریکا پوځ هغه راپورونه تایید کړی شول چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي، متحد ایالاتونه به ځواب ورکړي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی وویل تر اوسه پورې دا معلومات د دفاعي استخباراتي ادارو له لوري تایید شوي نه دي. خوشمنه یې وکړه چې پینټاګون به د حقیقت د څرګندولو لپاره پلټنه وکوي. د وویل که دا راپورونه رښتیا ول نو اقدام به وکوي، مګر وی نه ویل چې څه ډول اقدام به وکړي. له جنرال میلی او دفاع وزیر مارک اسپر څخه د کانګرس په استماعي غونډه کې د رسنیو د هغو راپورونو په اړه پوښتنې وشوې چې پر اساس یې ویل شوي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته انعام منلی و. دفاع وزیر اسپر وویل د قمندانانو لومړی پلان د جنوري په میاشت کې طالبانو ته د انعام ورکولو راپورونه واورېدل او د په دې اړه په فبروري کې یو استخباراتي پاڼه ولیده. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه سره لدی چې دوی دا خطرونه جدي وګڼل خو تر اوسه پورې ثابته کړې نه ده چې دا راپورونه باوري دي. نیویارک ټایمز ورسپانې د لومړي ځل لپاره تیره میاشت د استخباراتي سرچینو په قول وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په دې اړه استخباراتي معلومات ورکړی شوي وو خو هغه یې په وړاندې هیڅ ګام وانخیست. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ ته په دې اړه استخباراتو څه نه دي ویلي ځکه چې دا راپورونه لا تایید شوي نه وو. په داسې حال کې چې د جون د میاشتې په وروستیو کې د روسانو له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو د ادعا راپورونه خپاره شول ولسمشر ټرمپ له جرمني څخه د نږدې 10,000 امریکایي پوځیانو د ایستلو طرحه تصویب کړه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په باور د اقدام روسیې ته ناسم پیغام ورکړ. د پرون پنځشنبه د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوالو ځواب په غونډه کې وویل دا کار ناټو ته د ګزار ورکولو او کمزورولو لپاره د روسیې په تبه برابر دی او کله دغو انعامونو سره سره چې طالبانو ته یې منلي له جرمني ځواکونه وویستل شي دا به د روسیې د ګواښونو په وړاندې د امریکایانو د کمزورتیا نښه وګڼل شي. د کانګرس د سوالو ځواب دا غونډه د روسیې د اقداماتو په وړاندې احتمالي ځواب ته ځانګړې شوې وه.
د اسمت څاروان په راپور کې مو وردل چې د امریکا دفاعي چارواکو پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د هغو راپورونو په باب پوښتنو ته ځوابونه وویل چې ویل کېږي روسیې په افغانستان کې طالبانو ته د امریکایانو د وژلو پر سر انعام منلی و. په دې غونډه کې ډېر بحث پر دې و چې آیا دغه راپورونه حقیقت لري او که څنګه، او که لري نو باید د هغو په وړاندې روسیې ته څه ځواب وویل سي. په داسل کې چې ټاکل شوی په راتلونکو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس چې په کورونا وایروس سخته سوي دي. د جرګې یو شمېر غړي وایي د یو شمېر وکیلانو ناروغي او د دوه غیر حاضري به د جرګې پر نصاب ناوړه اغیزې وکړي. له بلې خوا مشرانو جرګې اداري هیات وایي د جرګې 22 غړي په کورونا وایروس سخته سوي خو اوس بیرته جوړ سوي دي. ناجیه ساپي د کابل په مستقیم تماس کې را سره ده، نور تفصیل له هغې څخه اورو.
سالی صاحب ډېر زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په داسې حال کې چې حکومت ټینګار کوي چې د سرپرستۍ فرهنګ به ختموي او ډېر ژر به د کابینې لیست ولسی جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د دغه جرګې نږدې شل غړي په کورونا وایروس اخته شوي او ممکن دا په نصاب هم خپل اغېزې ولري. د دغه جرګې یوې غړي نیلوفر جلالي کوفي شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دا له تیرو 13 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته شوي او لا هم د کورونا ناروغۍ نښې نښانې لري. له بلې خوا د ولسی جرګې د دارلین شاب مشر قادر زازی په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې نږدې څل کسان په کورونا وایروس اخته شوي وي خو ټول بیرته جوړ شوي دي. اوس به راشو د نیلوفر جلالي کوفي د خبرو یوې برخې ته چې ازادي راډیو سره یې کړي.
شماری از اعضای مجلس فعلا هم به این ویروس مبتلا هستند و در قرنطینه به سر میبرند و شماری هم غیر حاضر هستند. دقیق است که بالای نصاب تاثیر جدی خود داره، ولی با آنم ما کار میکنیم. بالای قوانین در 2 هفته قبل ما نصاب داشتیم، قوانین در مجلس تصویب شد.
لبلی خو مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې 22 غړي په کورونا ناروغي اخته شوي وو خو اوس بیر سره غېدلی. د مشرانو جرګې د درلین شاه مشر مولوي عبد الله قرلوق ویل چې دغه سناتوران اوس جلسو کې فعال ګډون لري. په کورونا ناروغي د ولسی جرګې د یو شمېر وکیلانو د اخته کېدو خبر داسې مهال خپریږي چې د مصالحې عالی شورا رئیس ته نږدې باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ښاغلی عبدالله کابینې ته د خپلې برخې نوماندانو لیست ارګ ته سپارلی. په دغه لیست کې 14 نومان وزیران او د اداري اصلاحاتو ریاست ته د نومان نمونه هم شامل دي. ولسمشر غنی له لوري یو شمېر نومان وزیران بیا له وړاندې معرفي شوي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د وخان مینهپال ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې ډېر ژر به جمهوري ریاست د کابینې بشپړ لیست ولسی جرګې ته واستوي. خو وکیلان وایي کچېره د کورونا له امله نصاب پوره نشي دوی به ونه شي کړی چې وکیلانو وزیرانو ته د باور رای صندوقونه کړي. بلی سالی
شد. ډیر مننه د ناجی سپای پر راپور کې موردل په داسل کې چې ټاکل سوی پراتلونکو څو ورځو کې د حکومت لخوا د اعتماد رای خپلولو لپاره د پیشنهادي کاندید وزیرانو لست ولسی جرګې ته واستول سي. د ولسی جرګې نږدې شل تنه غړي د راپورونو پر اساس په کورونا وایرس سخته سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا استاذ وی وصله ول طالبانو په دې ورستوي کې یو اربیا په دې ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي او ناامنیو د خلکو ژوند تریخ کړي. د دوی اندیشمندي او له حکومت غوړي چې د میدان وردګ امنیتي وضعیت ته توجه وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو او د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو خپل بریدونه فراخ کړی دي. د میدان شار تر څنډو را رسیدلی دي او د ولایت مقام په 200 متری کې امنیتي پوسټي سکوت کوي، خو امنیتي چارواکي لاس تر زنور ته ناست دي. د میدان وردګو ولایت دوه تنه اوسیدونکو محمد او جاوید ازادي راډیو ته ویل چې په دغه بریدونه کې ډیر زیان هم ملکي خلکو ته اوړي.
میدان وردګ ولایت جګړه هم تر ولایت مقام را رسیدلی ده او پر لپسه د دولتي چارواکي اوونونه ولي د قماندانان اوونونه ولي هلته پوس په کورونو کې لګي ملکي وګړي زیات پتانګ دي، ماشومان شهیدانيږي، ښځې شهیدانيږي، خلک لا زیات ستونزې سره لاس او ګریون.
عام ولس غاک هر طرف ته د دغه هيله امید دغه د جنگ بس کوي. هر کور کې جنازي، هر کور کې زخمیان، هر کور کې بي تعليمي له حد زیات ده او خلک نور لنيسته له هر څه نه دي دونه پتنګ لکه د جنگ نه چت خسته دي او په خپل کورو کې یو سات خوشحالي ژوند نشي کوي. ټول هر لحظه جنگ جنگ مین کمین هم دغه ګډوډي دي. په دغه کې څوک رو چاته جنازي هي او د چا جنازی را روانی دی، څوک په همدغه حالات کې دی چې اوس به جنگ کیږي. نور له تعلیم پاسیله نیولې، له نور هر څه نه پاتې دی. په دغه بدبختۍ کې د مونږ ولس تر دا اوسه پورې همدغه سي ادامه لري او که الله پاک دی وکړي چې نور صلح وسی له دواړو طرفونو همدغه هیله او امید ده.
په میدان وردګو ولایت کې داسې مهال وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړي چې په دې وروستیو کې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې تر بل هر وخت زیاتې چټکې سوي دي. د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړی وحید الله اکبرزی د جګړې شدت او پراختیا تاییدوي.
رښتیا هم چې دغه څو ورځې خو ډېره سخته نامنی ده او خلک هم ورسره په تنګ دي. د ولس سپینګیري نور عوام خلک تم چې وضعیت خراب دی. د حکومت چارواکو نه دای وهیله ده تر څو عام خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
شاغلی اکبرزی وای وسلوالو طالبانو ځکه په میدان وردګو ولایت کې یو ځل بیا خپل بریدونه ته زور ورکړي څو د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. د نموړي په خبره کې مرکزی اداره د میدان وردګو ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو د پلازمینې کابل امنیتي وضعیت به هم ورسره خراب سي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې نام نه دی. د میدان وردګو ولایت د مقام مسولین هم منی چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. خو د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښ او د وسلوالو طالبانو د پلانونو د شنډولو لپاره په یو شمېر سیمو کې نوي امنیتي پوستې جوړې شوي.
د وردګو ولایت کې اکثره پوستې موږ نه ویل کېږي د نوې امتحان کوم ځای نه کېږي. حرکت لري د دوی د مخنیوي په خاطر باندې
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه په کې زیات کړي دي، بلکې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د جګړو د شدت راپورونه ورکول سوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د حملې دفاع وکړه چې په کې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو یو متخصص دا اقدام غیر قانوني وباله. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه اورو.
مننه صالح صاحب لکه تاسو چې ویل د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ د پرتله محاکمې و جنو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټري اګنس پالمار د راپور نتایج رات کړل. مایک پامپیو ویل چې امریکا پر ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د حمله په اړه د نړیوال قانون پر اساس شفافیت شوډلې دی. د په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تشریح کړي چې دا حمله د امریکا له ځانه د دفاع د حق په نتیجه کې رامنځته شوې ده. کالمار د پنځشنبه په ورځ په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپلې موندنې وړاندې کړې دي. ویل چې د جنوري د درېمې په حمله کې چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو پر خپل سر قتل و، چې د نړیوال بشري قانون د لمخې امریکا د دې قتل مسؤوله ده. دی ویل چې امریکا تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې وشي سلیمانی د امریکا پر ګټو د حملې نیت درلود. دی ویل په ځانګړې توګه په عراق کې چېرته چې چټک خبرګون ته اړتیا پېښه شوه او دی په حمله کې ووژل شو. خو پامپیو ویل هغه حمله چې سلیمانی پکښې ووژل شو له میاشتو راهیسې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو وسلوالو حملو په غبرګون کې سوې ده. د همداراز ویل چې دا حمله ځکه هم وسوه چې پر امریکا او د دې هیواد پر ګټو د ایران د حملو مخه ونیول سي، او په نتیجه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي قدس ځواکونو د حملو وړتیاوې کمې سي. د امریکا په وینا سلیمانی له کلونو راهیسې پر امریکایي ګټو د حملو مسؤول و، او په سیمه کې د امریکا او دې هیواد د متحدانو پر ضد حملې پلانولې. قاسم سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. د سلیمانی د وژل کېدو په خبرګون کې ایران د جنوري په اتمه د سش کال د جنوري په اتمه په عراق کې د امریکا پر یو نظامي اډاده بالستیک توغندوی حمله وکړه. د کالمار په وینا د ایران دا حمله هم غیر قانوني و. ابو مهدی المهدیس چې د ایران په ملاتړ د کتایب حزب الله ملیشه ځواکونو مشر و، او د عراق د دولت لخوا د ممنوع اعلان شوي واحدونو مرستیال مشر و، هم په جنوري میاشت کې په هغه حمله کې ووژل شو چې سلیمانی یې په نقشه کړ. په عراق کې پر امریکایي ځواکونو له حملو سره کتایب حزب الله او د ایران په ملاتړ ملیشه تړاو لري. په دغو حملو کې په ډسمبر میاشت کې هغه حمله هم شامل ده چې د عراق په کرکوک کې د امریکا یو دفاعي قراردادي ووژل شو او ګڼ نور امریکایي او عراقي سرتیري ټپیان شول. صالح
ډیر مننه. د ملالۍ بشیر په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روان کال په پیل کې په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې دفاع وکړه چې پکې د ایران لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی ووژل شو. د سلیمانی تر وژنې وروسته ایران خبرداری ورکړې چې د هغه د وژنې غچ به اخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1,000,000 هغو کسانو سره چې سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري مرستې کوي. دغه سازمان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د بېوزله کسانو شمیر په زیاتېدو دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د خوړو نړیوال سازمان د روان میلادي کال په پیل کې اټکل کاوه چې له څه باندې 1,000,000 افغانانو سره مرستې پکار دي، خو اوس د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته اټکل کوي چې څه باندې 9,000,000 بېوزله افغانان خوراکي موادو ته اړتیا لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه د ورځې د شمیرې له مخې څه باندې 3,900 کسان په کورونا اخته شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان په وینا د اوس لپاره په افغانستان کې شاوخوا 4,000,000 داسې کسان شته چې ډیرو بیړنیو خوراکي مرستو ته سمدستي ضرورت لري. د خوړو له نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی سره د امریکا پراختیايي ادارې د 9,000,000,000 ډالرو مرسته وکړه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیال رابرټ کاسکا د چهارشنبه پر وسویل چې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ دغه مرسته په داسې اساس وخت کې ډیر اغیزمنه ده، او دوی به په دې پیسو د 1,000,000 بېوزله افغانانو لپاره مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د نن بیا یو شمیر بېوزله د شکایت لري چې مرستې ډیر کله اړمنو کسانو ته نه رسیږي. بلایم د
زابل ولایت څخه په خپل کې له کوم غریب او خلکو سره سکرې مرستې لري، هغه ټول د دې څخه مالداران خلک دي.
کال معاود اسو مزولایت بلخ د نگاهي قرانتین مردم کار کسای مردم ما باند شد مردم به مشکلات زیاد مواجه قرانتین دولت داده سکنه
لا بلی ولس والی لی بار نمی علی کنی ولی ده مجا ده لفور و چارواکو سخه ده خیل و ده چی ده ده نزلی تا اوار شای رزیل یه غریب ولس تا نرسیزی
دبلیو ایف پی وی پرتل وار لمخ شرایط و دوی لحقو کسانو سره چی ده جگرول عمل بیزای شوی او له ناورینونو سره مخامخ شوي دي مرسته کوي. د ډبلیو ایف پی د بیړنیو چارو د برخې مشر مارګارت وان ډیر ویلډن وایي په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله رامنځته شوی وضعیت تر هغه خراب بد دی چې مخکې یې تصور کېده. د نړیوالې مؤسسې په نړۍ کې له نږدې 130 میلیونه بې وسلو سره د روان کال تر اخره د مرستې لپاره د 4.9 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې ډبلیو ایف پی دومره مرسته کله هم له نړیوالو نه وغوښتې. ډبلیو ایف پی وړاندوینه کوي چې سږ کال به د ډیرو اړمنو کسانو شمیر په نړۍ کې تر 270 میلیونو پورې ورسی شي. مخکې تر دې چې کرونا ویروس تیر کال په روسیو کې د چین په ووهان کې خپور شي، د نړۍ د ډیرو بېوزلو اټکل تر دې 280 کې کم و.
ومردل چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې 1 میلیون بېوزله کسانو سره مرسته کوي. په هلمند کې د کرنیزو توکو څخه د راپور ورکولو په برخه کې دا ور زموږ همکار کروندو ته ورغلی او د پلیو په اړه راپور جوړ کړی دی. کروندګر وایي که د پلیو لپاره بازار موندنه وسي د کوکنارو ښه بدل کیدای شي. الیاس دی پر دې موضوع راپور جوړ کړی دی.
د تورجان پلی غټی سوی دی لکه چې تخمه پوچ وو، ډیر ځایونه ناغسوي او نه دشنی سوی. د سرطان یا چنګاښ د میاشتې په دې ګرمه غرمه کې په پټي کې کار کول نه یوازې اسانه نه دی، بلکې د ناروغۍ لامل کېدای شي. د نادلی ولسوالۍ د چانجیر اوسیدونکی تورجان ستومانه دی او په خولو کې غرق تنده لورایه پرده د کار زیاتوالی بیانوي. د بیل او کروندې سره د د یاري 15 کال کېږي.
غټه غټه خو دا چې دا کښت مصرف نه لري، مصرف یې ډیر کم دی او بل خبر دا ده چې
تورجان وایي کار ډیر دی او دوی ورته یوازې ځکه نو هر شپه مناسبه ده چې کار وکړي او هم د پلوی ناغه او هغه ځایونه کښېنی وي چې نه دي شنسوي او هم هغه واښه لمځکي وکړي چې د پلوی د کښت لپاره موزر دي او د ودې باسي.
یو جریب تقریبا دغه 2 رقم موږ کړو، 3 رقم کړو چې یو نوروزی په نامه دی چې هغه عمر دی یو داسې مثال دا خو د تریاکي په نامه چې هغه ځکه وخت خلاصیږي، درېمه چې دا هغه د پخلي د غنمو په نامه دی هغه بیا وروسته خلاصیږي. نو نوروزی تقریبا 2.5 خروار حاصل کوي او دغه نور 2 فصل چې دی تقریبا هغه د 2% خوا دی او دغه د غنمو ځکه چې بیا کړو دا نو د یو څه نیولې تر 1.5 او تر کم 2% ځان رسي. تقریبا څلور میاشتې کې دوی خلاصیږي. هغه یو رقم چې دی هغه مخکې نوروزی هغه تقریبا 6 میاشتې ځان رسي.
دا یوازې تورجان نه دی چې په خپل ځکه پلی کړل دي. په نادالی کې کته هم د پلیو کرل او ښه حاصلات شهرت لري، خو بزګران وایي په تیرو 2 کلونو کې د پلیو کرلو ته ډیرو کسانو مخه کړې ده. اسلام الدین د کوکنارو تر کښت دستي وروسته پلی کړل دي، ځکه نو د تورجان تر هغو غټي دي او ډیره ناغه هم نه ده کړې. دی وایي نه پوهېږي چې ولې، خو په تیرو 2 کلونو کې د هغه کروندګرو شمېر ډیر سوی دی چې پلی کړي. اسلام الدین د پلوی د پاره د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د تاریخ کښ خوشې دی بیخ ډیر دی او سړی هم دغونه ډیر دی. د پلوی کښ دی ډیر اسانه کښ دی او اصل هم دغونه ډیر دی. تر تاریخ ډیره ګټه هم کوي، تر تاریخ ډیر کښ هم ډیر دی. تاریخ په فصل کې تقریبا په کال کې یو کښ کیږي، دوه کښ کیږي چې په خلیانې تاریخیانې نوروزیانې دي. دغه اوس نوروزی کښ دی، دا پیل نه چې ورته ګوري دغه نه ویني، دغه تر هر کښ د مخه رسیږي او په ځین کې من په شپږ تر اوسه پورې ځان رسوي، په شپږ اوسه کالدارو پورې ځان رسوي. او تاریخ خو هغه شی دی چې ودې کرل نو باره پټی چې تر وخت ګڼته اوس من په 15,000 روپۍ دي. نو تر دغه دوغنه فرق ته
د پلویو کروندګر په داسې حال کې د حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار غوښتنه کوي چې حکومت د کلونو راهیسې په کروندګرو پسې ګرځي چې غواړي د کوکنارو پر ځای نور بوټي او دانې وکړي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی لوکو وایي د دوی پلټنې ښیي چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د پلویو د کښت سره د بزګرانو علاقه ډیره سوې ده.
تقریبا په 5,299 هکتار ځمکه کې د پلویو کرکېله هر کال سرعت نیسي چې حاصلات یې په هکتار 4.5 میټریک ټنه دی، چې د ولایت فساته حاصلات 2,845.5 میټریک ټنه اټکل سوی دی، چې شش کال به په هلمند ولایت کې د پلویو حاصلات ولرو. خوشبختانه باید وایو چې د مقامی وزارت په خاص همکاري باندې 6 کال د تیلی نباتاتو د فاره هم بودیجه را کول سوی د درتو تیلی نباتات د فاره انجمنونو جوړ کو او ماشینری ورته خریداری کو.
شاغلی الکو ازادي رادیو ته ول ک پوسی چې د پلوی سر د بزګرانو علاقه ډیره سوی دنو ځنګړي ماشینونو بورته واخلی چې د پوجي کښلو پاکولو او وروسته پروسس لپاره کار کوي. چارواکی وایي د هلمند پلی ډیره هرات ته ځي او هلته په یو شمیر مغز لرونکو خوړو لدی جملې آیس کریم او بازو کیک او کلچوکی کارول کیږي. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند د نادلی ولسوالی.
د ازادي رادیو د دې راپور سره د غرمې 12:30 بجې ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له صفی الله ستانکزی نه اورئ.